بختی دونه فرهنگی خبرونه هم لینا شریفی الولی.
د افغانستان حکومت وایي چې د دغه هیواد د غلا شویو تاریخي آثارو د بیا ترلاسه کولو لپاره یې نوي اقدامات پیل کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت کلتوري مرستیال عمر سلطان وایي چې د افغانستان د تلاشویو تاریخي آثارو فهرست یې ټولو هیوادونو ته استولی دی او غوښتنه یې ورنه کړې ده چې د افغانستان د لوټ شویو لرغونو آثارو په موندلو او سپارلو کې مرسته وکړي. ښاغلي عمر سلطان ازادۍ راډیو ته وویل چې د تنظیمي جګړو په کلونو او وروسته وختونو کې د افغانستان 70% لرغوني آثار غلا شوي دي او په همدې وجه د نړۍ ټولو هیوادونو او ګمرکونو ته د دغو آثارو یو لست استول شوی دی چې که دغسې آثار ومومي ضبط یې کړي او افغانستان ته یې واستوي. د یادولو ده چې د افغانستان حکومت پخوا هم دې ته ورته اقدامات کړي وو چې د هغو په نتیجه کې یو شمېر تلاش شوی آثار موندل شوی او افغان دولت ته سپارل شوی دی. نای یا د افغانستان د آزاد و رسانه و ملاتر اداره د دو فرانسوی خبریالانو د خوشی که دو هرکلی کرده دی. نای د جګړې په ټولو غاړو غک کرده دی چې داخلی او خارجی خبریالان خپل کار ته پریږدي او غرض وربنده و نلری. دو فرانسوی خبریالان ستیفن تپونیر او هیری گسکویر ارچه لخپل افغان ژباړن سره یو ځای په کاپیسا ولایت کې یرغمل نیول شوی و ل 1549 ورځو اسارت وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ آزاد شول.
د غزنی والی حاجی موسی خان اکبر زاده وای د جینو مشکلاتو په وجه د غزنی شهر ممکن د 2014 میلادي کال لپاره د اسلامی دنیا د کلتوري مرکز مقام تر لاسه نکی. نور حال د ماریا صدیقی پر راپور کې وری.
د غزنی والی خبرداري ورکوي که په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو د بیارغونې بهیر ګړندی نشي نو تر 2014 میلادي کال پورې به دا ممکنه نه وي چې دغه ولایت دې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه وپیژندل شي. د غزنی والی حاجی موسی خان اکبرزاده چې د امریکا له سفر وروسته په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله په غزنی کې د تاریخي سیمو او ابداتو د بیارغونې روان بهیر خورا ټکنی وبله او ویل
دا پروګرام له 2008 کال نه نیولې تر 2014 کال پورې د خاورو لاندې پروت او په دې حق لبانې هیچا قدم پورته نه کړ چې دا یو نیک نوم، دا یو مبارک نوم افغانستان ته او بیا د غزنی خلکو ته خدای پاک په نصیب کړی و او د دې نعمت په بدله کې هغې شکران ادا کړي او یو قدم پورته کړي. کله چې په 2014 کال را رسیږي په دې کې تقریبا اووم، اتم او نم کال دا له موږ نه تلف شوي دي او دا یوه لویه د افسوس خبره ده، هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت لپاره د یو مایوسی او پیغام ده.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په غزنی ولایت کې 14 تاریخي سیمې جوتې شوې چې باید بیا ورغول شي. که څه هم د غزنی والی د دغو سیمو د بیا رغونې د روان سست بهیر یو لامل بغوري بولي خو د امنیتي ستونزو په اړه چې تر ډیره مطرح کیږي څه ونه ویل. د غزنی والی په خپلو خبرو کې د یادو تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره د کافي بودیجې نشتوالی هم یو بل ستونزه وبلله چې د پوینا کارونه یې ټکنی کړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال دوی د دغو ټولو 14 سیمو د بیا رغونې لپاره شاوخوا 200 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې د ترلاسه کولو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي. ښاغلي اکبرزاده ویل د جرمني یو پوهنتون حاضر شوی چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلي اکبرزاده همداراز له مالیه وزارت څخه وغوښتل د ولسمشر د فرمان له مخې هغه 10 میلیون ډالره چې د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره ورکړل شوي تدارکاتي چارې یې اسانه کړي. په غزنی کې د تاریخي سیمو د بیا رغونې بهیر وروسته له هغې پیل شو چې د اسلامي کانفرنس کلتوري موسسې یا یونسکو پریکړه وکړه چې غزنی ولایت د 2014 میلادي کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونوموي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د اکثرو زده کوونکو لوی ارزو دا وي چې محصلان شي او محصلان له پوهنتونه د فارغېدو او ماموریت خوبونه ویني، خو ګڼ ماموران بیا په دې تمه وي چې د تقاعد په وخت کې به آسوده ژوند پیلوي. د امریکا په میسوري پوهنتون کې د اجتماعي پوهنو استادې انجلا کارل په دې باره کې چې د تقاعد په وخت کې عمر څنګه په خوشحالۍ تیر شي یوه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې د ریپورټ خلاصه فرشته مرسل را ابروي.
اکثر مامورین او کارکونکي د خپل ژوند وروستی مقصد تقاعد کړي او له ځان سره کریري بي چې وخت به تقاعد وخلي او آسوده ژوند به پیل کړي. خو د مساوري پانتون محقق انجلا کرل وایي چې له ټول عمر منظم کار کول وروسته تقاعد اخیستل او په کور کې نستل دومره اسانه پړاو هم نه دی لکه ګڼ کسان چې ګمان کوي. د لایف ساینس ویبپاڼې له راپور سره سم د ډاکټر انجلا کرل څېړنې ښیي کوم کسان چې له تقاعد وروسته هم په څه کار مشغول وي او د یو دفتر یا کارځای سره یې څه ناڅه رابطه وي، نو د تقاعد دوران تر هغو کسانو په خوشحالۍ او اسانۍ سره تیرولی شي چې ټول عمر منظم کاري ناڅاپه د کور په پوره ناستې بدل شي. ډاکټر انجلا ټینګار کوي چې که څوک له تقاعد وروسته هم په اونۍ کې حداقل 2 ساعته کار ولري دا به ورته ډېره ښه وي. د دې محققې په نظر له تقاعد وروسته په اونۍ کې 2 ساعته کار کول هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ تقاعد اخیستي کس ته ګټه رسوي. د انجلا کرل په نظر هغه کسان چې تر تقاعد دمخه د تقاعد د عمر د اقتصادي او سیاسي حالت لپاره پلان او پروګرام لري، د هغو د تقاعد ژوند تر هغو کسانو ممکن ډیر ښه وي چې د تقاعد ژوند بې پلانه او بې پروګرامه پیلوي. په تېر عمر کې سیاسي مشکلات زیاتېږي او د متقاعد کس مالي حالت هم چندان ښه نه وي، نو که په ځوانۍ کې لا د تقاعد د عمر صحي او مالي مشکلاتو ته پلان جوړ شي دا به ډیر ښه وي او د داسې کسانو د تقاعد د عمر خوشحالي به زیاتوي.
جلال آباد د افغانستان یو هغه شهر دی چې د کتاب خپرولو مؤسسې پکې فعال دي. په دې شهر کې د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د ټولنې، د مومن خپرندوی ټولنې یا ګودر خپرندوی ټولنې په شان انتشاراتي ادارو په تیرو 2 کلونو کې په سلګونو عنوانه کتابونه خپره کړي دي. دلته تاسو ته د مینې مجلې له مسؤول مدیر او د ګودر خپرندوی ټولنې له غړي عزت الله ثواب سره د دې ادارې د فعالیتونو او په افغانستان کې د کتابونو د توزیع او کاروبار په اړه د یوې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی ځواب وایي،
د ګودر خپرندوی ټولنه په دې وروستیو کې 9 کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې یعنی په 2 ورځو کې،
یعنی په 13 ورځو کې چې دا کتابونه ځنې بازار ته راوتي دي او ځنې به په دې 2-3 ورځو کې راووځي کنه. چې د دې جملې نه یوه د عبدالرحمن پژواک صاحب یو حماسی ډرامه و چې په خوا چاپ شوی و،
کلمدار
روپی.
او دا خو پیدا کېدنه په بازار کې
نه پیدا کېدل، او دا به زمونږ یو دوست هغه ګل رحمان رحماني په ډېر کوشش وکړ او هغه کمپوز کړله او هغه به ګودر ته وسپارله او موږ د استادانو له نظره تیره کړله چې د کمپوز او هغه د پخواني اصلي متن ترمنځ توپیر رانغی او په ډیر ښه شکل باندې هغه ډیزاین شوله او هغه کلمدار روپۍ د بیا ځل لپاره چاپ شوه. همدارنګه د شوګیرو ملګري په نامه باندې د غنی فاروقی صاحب په زیار باندې یو ورچان دی، په دې کې د بیلابیلو ښکتنو پورتنو شاعرانو شعرونه راټول شوي دي او په دې کې د 200 په شاوخوا کې شاعرانو شعرونه راټول شوي دي.
غزلونه دي، نظمونه څه شي دي؟
ډیر اکثره پکې غزلونه دي او بعضی پکې 2 بیتونه او سلوري زیام شته دي. هم ځنی د چټول غزل نه دی خوښ شوی نو ما غد 2 بیت ته نه په خپل خوخه انتخاب کړی، خو ډیره ټولګه چاپ کړی ده او خلک به ډیره زیاته خوخه کی.
نظمونه هم پکې شته کنه؟
نه، نظمونه پکې نشته، یوازې غزلونه دي او سلوري زی دي. او ورکشوی میړه دا نړیوال داستانونه دي چې د محمد رفیع واکمن په زیار باندې پښتو شوی دي او هغه ژباړلی دي.
لنډې کیسې دي
دا دام چاپ شوی دی په دې وروستیو کې. او ګودر ملټری ډکشنری د نظامی لغات دي، دا هم په لومړي ځل باندې په پښتو کې د ګودر خپرندوی ټولنې لخوا د 2000 ټوکو په تیراژ باندې چاپ شوې ده.
وبخښئ، لغتونه انګریزي دي او ترجمه یې پښتو ده؟
انګریزي پښتو پوځي ډکشنری ده، له پښتو ژباړې سره د انګریزي لغتونه دي.
څومره لغتونه به لري؟
نو د لغتونو شمیر راته نه دی معلوم، خو د کتاب حجم د 200 ورقو نه زیات دی، 200 مخو نه زیات دی. یو بېداغه پلان د مبارک شاه داودزی په نامه باندې زمونږ یو دوست دی چې په سعودي کې اوسیږي، هغې د اردو ژبې نه د بېلابېلو لیکوالو کیسې راټولې کړې دي او دا منګه په دې وروستیو 2 ورځو کې چاپ کړی دی. هغه بلا څوک وا دا زما د لنډو کیسو ټولګه ده چې ما هم ژباړلې دي، چې دا ځنې په مینه مجله کې خپرې شوې وي، هغه هم اوس د کتاب په شکل راټولې شوې او وړوکی کتاب دی. د وږي لیوان په نامه باندې د نجیب الله جالب ناول دی چې د اردو ژبې نه ترجمه کړی. همدارنګه د 2
چا ترجمه کړی دی؟
نجیب الله جالب یو بل کتاب هم ترجمه کړی دی، د 2 بنو ښکار نومیږي، هغه هم ترجمه کړی دی. او دغه کتابونه چې دي په دې وروستیو ورځو کې چاپ شوي دي.
ښاغلی جواب، تمایل خو ډیر داسې دی چې لنډې کیسې او ناولونه ډېر چاپوي، څنګه کوم کتابونه کوم ژانرونه ډېر پلورل کیږي، بازار ډېر لري؟
او د همدغه تا چې یادونه وکړه، ناولونه او لنډې کیسې چې دي په اوس وخت کې ډېر ښه بازار لري او ډېر زیات ځوانان چې دي دا اخلي او له مطالعې سره شوق هم د همدې لارې نه پیدا کوي.
ښاغلی ثواب، په دې وروستیو وختونو کې په دې څو کلونو کې ویل کېدل چې د ناولونو لوستونکي ډېر زیات شوي دي، خو ستاسې دغو نهو کتابونو ته چې ګورو ګمان کوم د لنډو کیسو توله پکې ډېره ده. دا سې تصادف دی او کنه د لنډو کیسو لوستونکي ډېر سوي دي؟ څه چل
نه د لنډو کیسو لوستونکي هم ډېر دي، خو د ناول په پرتله بیا د لنډو کیسو لوستونکي کم دي. ناول ډېر زیات لوستونکي لري، یعنی داسې ناولونه موږ خپاره کړي دي چې په تیرو څلور پنځو کلونو کې هغه دوه دوه ځل درې درې ځل چاپ شوي دي، او هر ځل یې تیراژ دوه زره درې زره او بیا هم هغه په بازار کې نه پیدا کیږي. او نو علاقمندان او لوستونکي د نورو شیانو په پرتله باندې بیا لنډه کیسه هم ډېر مینهوال لري او خلک یې خوښوي. یعنی چې داسې لنډې کیسې چې لیکوال یې لږ تکړه نو داغه لنډې کیسې هم ښه خرڅېږي.
ښاغلی ځواب، ګودر خپرندوی ټولنه له څومره وخت راهیسې فعالیت کوي او په دې ټوله موده کې څومره کتابونه چاپ کړي وي؟
د دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال نه را په دې خوا باندې فعالیت کوي. پخوا ګودر کتاب پلورنځی و، خو د خپرولو کتاب چاپ کولو چارې په دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې د نویو په شاوخوا کې نوي کتابونه د دې خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوي دي چې په دې کې د پوهنتون د استادانو علمي کتابونه هم راځي او هغه هم د سیادبي او نور هنري او ټولنیزو اجتماعي کتابونه هم پکې راځي.
ښاغلی ځواب، آیا دا راته ویلی سي چې په روان لمریز کال کې به نور څومره کتابونه چاپ کوي، کوم پلان لري کنه؟
او پلان لرو، موږ په نږدې راتلونکو میاشتو کې غواړو چې د خپلو کتابونو تیراژ او شمیر هم زیات کړو او همدارنګه د کتاب د چاپولو چارې هم ګړندۍ کړو چې ډېر زر د خیره سره دا د خپرونو لړ زموږ د سلو نه واوړي.
ځینې لیکوال د ویشلو له سیستمه شکایت لري. البته د ویش مسله او مشکل پخوا هم په افغانستان کې وو. مثلا په کابل کې به کتاب چاپ سو نو کتاب ډېر لږ به ولایتو ته تو، کلیو ته ولسوالیو ته خو به بیخي تقریبا نه تو. دغسې یو مشکل وو د ویشلو. د ویش مشکل څنګه دی؟ تاسې جلال آباد کې او په ننګرهار کې ویشئ، نورو ولایتونو ته هم ورکوئ؟
اکثره کتابخانو والا چې دي هغوی راځي ننګرهار کې، دی ډېر څلوېښت کتابخانې جوړې شوي او مارکیټ ټول کتابخانو نیولی دی، نو ډېر زیات خلک اوس د نورو ولایتونو نه د کتابخانو والا راځي او هلته کتابونه اخلي او بیا هغه کتابونه خپلو سیمو ته وړي. او ځینو سره چې موږ پیژنګلو لرو او موږ سره بلد دي، هغوی موږ ته پیسې هم رالیږي د اکاونټ له لارې، په بانک کې رالیږي او یا د بیا والې له لارې رالیږي، موږ ته پیسې هم رارسوي او موږ کتابونه ورلیږو. نو زموږ د کتابخانو والا سره اړیکې دي.
د تاسو تجربه څه ده د یو ناشر په صفت باندې؟ په کومو ولایتونو کې کتابونه ډېر خرڅېږي، ډېر مینهوال لري؟
اوس وخت کې په ننګرهار، خوست، کندهار دغه ولایتونو کې د کتاب مینهوال زیات دي، او په لغمان، کونړ او نورو فری ولایتونو کې کتابونه بازار لري، خو د خوست او ننګرهار غوندې ډېر کتابونه اوس په یو ځای کې نه خرڅېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د چین د یو کلي اوسیدونکو چې شمیر یې تر یو سلو شپېته کورنۍ او زیات نه دی، د مارانو د روزلو له درکه په کال کې په میلیونونو ډالره ترلاسه کوي. په دې اړه د یو رپورټ ژباړه لینا شریفی لولي.
د چین د ختیز د ژیجیانګ ایالت د بې سروپایه کروندو په منځ کې واقع دغه آرام او بې کړه پوکړو په کلی د یوه وژونکي او زهرجن راز څښتن دی. د رویټرز آژانس له راپور سره سم د دغه کلي هر کور ته چې ورشي په زرګونو ماران به وګوري چې ګڼ پکې زهرجن ماران دي. د ژیجیانګ ایالت د زیسیکاو کلي کې چې اوس یې د شاوخوا خلک په حق د مارانو کلی بولي، د کوبرا، افعا او کفچه مارغوندي خطرناک ماران هر خواته لیدلی شو. د دې کلی خلک د مارانو په روزنه او پالنه بوخت دي او له دې درکه د کال په میلیونونو امریکایي ډالره ګټه کوي. دغه ماران د چین په دودیز طب کې د علاج لپاره او دغه راز د خوراک لپاره خریدار لري او پلورل کیږي. په دې کلی کې د مارانو د روزلو کاروبار یانګ هونګ چانګ پیل کړ. یانګ بزګر، اوس شپېته کلن دی. د دې رویټرز خبریال ته وویل چې نن سبا زموږ کلی په چین کې د قسمه قسم مارانو په روزنه کې اول مقام لري. یان کابو شپږ ویشت کاله پخوا په 1950 کې د